سهار لس بجی شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکل څخه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال ریډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک به وي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روح تلال کمیټي مشر مفتی منیب رحمان ویلي چې د گواهی د نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 46 ارب کلداري خساره شودل شوې ده. میر خالد لانګو د بودیجې وړاندې کولو پر وخت وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب،
د 2015 2014 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.5 ارب او 80 لک ځانګړې کړې چې د روان مالی کال په پرتله 18% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څنګه کې 45.4 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلخوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو له دې غونډې بایکاټ کړی دی، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې یې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل
چکه موادت کړه وا د کوم سره د سرکاري ملازمین سره تاسو لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هاي کې زمنګ غټه برادر چې کومه ده دوستازانو تقریبا نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دینه وکړه چې چاله ورن کړل رقم په ډېر لک تعداد کې دي. کچر موږ له ون سټپ پروموشن را نه ک 1 سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټولو صبح کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې له 25-30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالر مرستو نوې ژمنه اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تیر ورځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان دولت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 9.3 میلیونه به پر نوی پروژو او 9.3 میلیونه به هم پر نیمګړو پروژو ولګول سي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 2.5 میلیونه ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د نشه یي موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روس دولتي شورا ته په ماسکو کې وویل، زموږ همکاران چې په افغانستان کې موجود دي د نشه یي موادو په برخه کې دې ته نه دي چمتو او نه غواړي چې مشترکه کاروایی وکړي. نوموړي دا هم وویل چې له افغانستان روس ته هیروئین قاچاق کیږي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي اسکر نه دي اخیستل سوي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست سوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو وسایل ژر تر ژره ورکړي. د یمن په مرکز سنا کې تیر ورځ لږ تر لږه څلور موټر بم چاودون سوي دي چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه یو دیرش تنه وژلې دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي اغیانو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي. ملګرو ملتونو هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اوربند وسي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز خبري ایجنټ ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټي بیگا وویل چې په ټول هیواد کې چا هم د روژې میاشت نه دی لیدلی، خو د پیښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته له نن یعنی پنجشنبې څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان مون سره دلتا قاسم علی خان کې تیر شوی دي. مرکزی رویت هلال کمیټي استشاری حیثیت نشته دی.
د بلوچستان حکومت راتلونکي مالي کال بجټ پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړل چې وایي د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره یې پکې د پام وړ اندازه پیسې بلې کړې دي. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوه غیر سرکاري اداره بیا وایي د بلوچستان لکونه ماشومان دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
پوش پته پرسنټ کښنیان دی هغه د سکولان د باندې دا کښنیان دي هغه د بلوس پښتون بل دواړه کښنیان دي.
او د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د قبایلی سیمو شاوخوا 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د مومند ایجنسی یو ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت وغواړي نو هم په قبایلی سیمو کې ورته د روزګار موقع برابرولی شي.
کم فاټا کې دا انډستریل سټیټ جوړیږي په دې کې 1000 اف انجینیر اکوموډیټ کېدی شي. خو دې طرف ته توجه نور کوي.
دونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت راځو. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټي پرون ماخستن وویل چې په هیواد کې د روژې د میاشتې په نظر راتلو شهادت یې نه دی ترلاسه کړی او ځکه نو په پاکستان کې اولنی روژه ممکن د جمعې په ورځ شي. خو د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 11:30 مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمونه 10 کسانو د روژې میاشت لیدلو ګواهي ورته ورکړې او په همدغه بنیاد د سیمې اوسیدونکي باید د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه نور اورو له پېښورا د غلام غوث په رپورټ کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل،
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پر ورځ باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوړیزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبیر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وپوښتل چې د مرکزی رویت هلال کمیټه په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټه سه آئینی او شرعي حیثیت دی، نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویت هلال کمیټه لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسي متنازعه پیسلې هم کړې دي چې شرعي احکام ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټي شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې اغه نه دا ثابتېږي چې د دس آئینی حیثیت هم نشته دا د سنټ کاروایی ده د قائمه کمیټي دا تاسو ځان سره وساتئ.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دي د مرکزی رویت هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي، خو په پېښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامي عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دې مزور هم پستر غو ان شاء الله کما سباش پیله کوشش وکړو نو شه چې زیمو وینم.
زما بنیامین نو دې درد مخه نه ماتل د ری کې ټول خلکو تمه رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان نه بکړي. اوس
زمانم سید زاهد احمد دې د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تر اغلی مم دې اعلان نه پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانم رورا شاکر الله دې اعلان جی لور سپیکر کې وشو زمون سره جوخ جمعات دې پاره چې سیندز گواهان تیر شوی دی نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې ورځې.
د یادونه وردا چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د ورځې لومړی ورځ ده، خو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمې نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی ورځ وي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان حکومت راتلونکي مالی کال لپاره تر 230 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 26 ارب روپۍ تاوان خول شوی دی. بلې خوا ته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ له هغه غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کاوه. لکوټه پرې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د 2015 2014 یسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر اعلی د خزانه سلاکار میر خالد لانګاو د چاشمې په مجلس د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 25 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لپاره 2 ارب
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 70 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسی د سیاحت په څنګه کې 15.4 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز چلبي. ما د پاوز ملګرو ته هم ویلې چې دا خلک حکومت نشي چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیشن غړي پخلا نه کړل، خو تر دې غونډې وروسته د خزانه مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیشن غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکو د الف اعلان په نوم یو غیر سرکاري ادارې پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبريالانو لپاره غونډه جوړه کړې و چې پکې د بلوچستان په کلنی بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پر مختص کړل شو پیسو او دا چې دغه پیسې باید څنګه ولګول شي خبریالانو ته معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه 68% د تعلیم له نعمته دا مهال بې برخې دي. پر دغه موضوع د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
الپ اعلان یو مرستیال صبر کاکړ مشال رادیو ته ویل
نظم سټیشن سی او دلی هغه کوټه له صحافیانو سره وی چې پاغه کی موږ کوشش وکړی چې صحافیانو ته د بجټ باره کی یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کم بجټ په اسمبلی کې پېښې شي پرغه باندې صحافیانو لښ کلیرنس پیدا شي چې په بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ څونی دی او په ایجوکیشنل بجټ کې دننه د ډیولپمنٹ بجټ او د نان ډیولپمنٹ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ څونی ګر سوی دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کوو.
صبر کاکړ په دغه اړه زیاته کړه
68% کښنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنټ خپل ډیټا ده. نو دا کښنیان دی هغه د بلوس پښتون بل دواړه کښنیان دی. نو دا سیشن کې د صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنت دی پښتون بل او د بلوس بل بلکې د پورا صوبې د لپاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوې د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی 18 بجدې او پرایمري سیکشن ته 2 بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوط نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه سره رسیدلې چې اتم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیې پرون په پیښور کې د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې د راتلونکي کال لپاره په وړاندې کړي بجټ کې د هغوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسلو ته پام نه دی کړی. د استادانو دړکه وکړه چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لویې کچې احتجاجونه پیل کړي او په سکولونو کې به ډیوټیانې نه کوي. د پرایمری سکولونو د احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را لېږلې دي.
بالکل باہر کڑے
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر ہمایوں خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پسی 2.5% اکڑا 10% اکڑا بدے کی زنگا ون اسٹیپ پروموشن دے اگر منشو مونگ ویچ کم از کم زمونگا 50% اضافہ ہوشی مونگ چی صرف بلون ورکو دا بچو کتابونا دا دا سیزن ہے کپڑے والوم زنگ تنخواہ کی دا 10 نفس سنی زنگا پا 10% بانے دا مونگا وائی چی حکومت دے واپس والی اور دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلو کی تقسیم کی دیر غریبان دی.
زمانم طارق شاہ دے اور زو پو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیم سکول ٹیچر ہیں مردان سا زما تعلق دے چکل دا پولیو ڈیوٹی اگا استادان کئی چکل دا مردم شماری اگا پا استادانو کئی چکل خانو شماری سینسز دا ٹول دا پا استادانو مانے کے الیکشن ڈیوٹی پا استادانو مانے کے اوٹر لسٹ پا استادانو مانے کے دا لونڈر دے دا پا دا مانے ہر یو کار کے نو چکل دا پروموشن ٹیم راشی یا دا استاد دا مناتو ٹیم راشی نو پاگا ٹیم کے تاسو استاد چکم دے دا اگا سر دشمنی دا اگا استحصال کوئی دا استاد دشمن چکم ستاسو پالیسیانی دی دا اللہ دا پارا چکم دے دا تاسو ختمی کئی کو چرے تاسو دا ختمی نکڑی مونگ برا دے خلاف چکم دے دا سکولونو او دا کلاسونو بایکاٹ اعلان کو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر جنسی په باړه کې لیوی اوږدی مدیر حیثیت د تړل شو کارخانو د بیرته فعالولو اعلان وکړ. نوموړي باړې ته د سفر په ترڅ کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نومونو پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسېدلي دي. ګورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د ورستنولو او هغلته د پرمختیایي کارونو پیلولو په اړه هم ډاډ ورکړل. تفصیل د فرهاد شینواري نور.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یوې جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل
آپریشن خیبر وان او خیبر
ټو د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو عملیاتو د کامیابۍ نه پس مونږ یوې نوې جذبې سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتي اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه باید د هر ډول وسلوالو نه پاکو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب مونږ شکریا ادا کوو چې شپې گو کوله پاسې د کرخونې کلو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سل کسنګ گورنر صاحب لونو کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپړې یوې کارخانې مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ای سټپلیزر دا سټارټینګ کې چکم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دمر وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره هغه کې نو قدا حکومت فاند دې موږ ری کنستراکشن دې پوره مشینری مې مینټیننس دې پوره چې موږ سره تاونه وشي. او
یاد دې چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خواو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې وروستیو کې ویلي چې کبالی سیمو 15000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د کبالی سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری یې شروع کړی دی. خو د کبالی سیمو ځوانان بیا وایي که حکومت واقعي وغواړي نو دوی ته په پاکستان کې هم د روزګار موقع برابرول شي. د چارو پوهان بیا د منځني ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د کار ناوړه حالت ته په کتو سره هغلته د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت ښیي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګری ځپلې دي او دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زمونږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوث امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی علاقو کې شروع کړی دی. تقریبا 15000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ ګاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبۍ قطر یا سعودي یا دغه نور د میډل ایسټ ملکونه دي هغه ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومړي اسټیج کې دی نو تقریبا د 3.5 سوا ځوانانو د هغه سلیکشن بکیږي د هغه لپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډیر ژر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېری موقع موجود دي خو د قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
نو تاسو ما ته دوه چې میډل ایسټ تک انجینیر لاړ شي نو داغه خود پیسو انتظام وشي خو داغه سوشل لایف برباد شي. ته چې په میډل ایسټ کې ناس ته تعال ته جاب ته تاسو ما ته دوه چې تل څه خپل بچي یو خپل کې داخل کې ته دا غوي څنګه رہنمائی ہو کی تسنگ دا ہوئی تربیت ہو کی نہ تو وہ پیسے اگٹے خود سرا دے انجینئر نہ چھ دا ارسا فیوچر بربادی گی نو دے گورنر صاحب دا خبر چھ کم دے گدی ہو واڑی نو دل تا مواقع اور کولی چھ صرف وہ چھ کم فاٹا کی دا انڈسٹری سٹیٹ جڑی گی پتہ کی 1000 اف انجینئر چھ کم دے اکوموڈیٹ کی دے چھ او دی چھ کم دے دی طرف تا توجہ نو اور کی بس صرف بغ سیاسی بیان نہ دی چھ عوام ل پ سترو کی چھ کم دے سے خاوری چھ
په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی عملیات وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اند دي چې پرې عمل نه کیږي د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلی سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دی
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط هم جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې 15000 خلک ولېږي بهر ته نو دا به طریقه کار کوي دا هغه سلیکشن به کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دا مسئلے حل دی او کنه نه دا په خیال دا چې دا صرف هغه دیوال لا صرف رنگ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې دا دیوال بنیاد څنګه دی په هغه کې چې کمیټیر لګیدل هغه څنګه دی دا صرف یو اعلان دی او د دې زمانه د خیال چې خبر د کوم څه د راتلې دي دا هغه د حل لپاره په دې کې وسه مدد ته لاو شي
اکیل یوسف زی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدور کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملی کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لګولو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اردن کومشال ریډیو تاسو غوږی د خیبر پختونخوا حکومت په غو صوبه کې د پهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساينس او ټیکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړي وای پر دې موضوع د فرخنده اسد رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي د دغه کمیټې مشري به د ساينس او ټیکنالوژي پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان کوي او د سټیټ بینک پخوانی گورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن آی بی اے ډایرکټر ډاکټر اشرت حسین د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پاپ دا کمیٹی کی شامل وی په دغه کمیټې ځینې سړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټ اصل مشر ډاکټر اجاز خټک وایي حکومت د خپل صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل
دی ملایز د پښتنو په څو دې قابل نشته چې د واشنگټن جیوگرافک پروگرام
پخوا به داسې یو کمیټې د ډېر لږ وخت لپاره جوړېدا او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټې به هم ختم شو ولې دا اصل به دا کمیټې د سدو کارو لپاره کار کوي بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو توای په دغه کمیټې کې د صوبې نمائندگی هم شتا او زیاتوی دغه خلک کی په غیر سیاسی بنیادونو اخیست دي
دغه یہ پہلی دفعہ ہوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
ګورې دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوي. نورو صوبو کې هم داسې نشته. دی یو اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي. په خو به داسې کمیټې او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغه کې به کله نا کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره داسې وکړل. دا به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطا الرحمان به د دې چیرمین وي.
بلخوا ڈاکٹر اعجاز تاہم وائی باید د صوبے حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپل صوبے خلک مخکې راولي او ځکه چې دغه د صوبے د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروری پوها هم لري.
د فرخندی اسد رپورٹ مو اوریدو. د بوریوال کاکړ نه به لن خبرونه اورو.
د پېښور مسجد قسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال رډیو ته وویل چې اووه دیرش کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزي روح احتلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به د لومړۍ روژه سبا یعنې د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکو مالی کال لپاره تر 233 اربه کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه. د کوم کې چې 243 اربه کلداري خساره شودل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی ویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې له 25% اضافه وکړي. حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربه ډالرو مرستو نوې ژمنه کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به د مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړیو ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پخوانی صدر آصف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړې دي. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې د آصف علي زرداري په تاریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روان دي. د اداري په وینا که څه هم دا یو جمهوریت ملک دی او دلته هر چا ته د رائے ورکولو اجازه ته خو پکار دا چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونکړل شي او د هغه د شکایتونو لړکولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کړي دیشی او پاکستان کې لډېری مودي رستو جمهوریت بحال شوې دي. اداري رستوي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرې په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالې د ترهګرې خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالې لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیا وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي او ظاهر ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره د وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګې یره وه نو دوی له د وټونو وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت حکومت غوښتنه پکار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بل دا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند تګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډي چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی پخپلا هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په موخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبرېدونکې ویبلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکي به لما هارون بچا واوري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکیچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سه شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ او ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ یې د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې و او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې و، شریف ته وویل چې هغه هیله مند چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکار کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوټ کار کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سه شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سه شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. افغان طالبانو د دویمه درجه مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خبرداري ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو هم دا اوس تاسو مشال ریډیو ته کوکې. افغان ولسمشر د روژې د پیل په مناسبت په خپل یو وینا کې له مخالفه وسلوالو وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت تکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو د یو بنسټ ته جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسي غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هېرې نه کړي. د افغان ولسمشر د دغه څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او وی ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده
لکه څنګه چې د زوریدلو میندو او د زپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدای زموږ لسره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت زپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په روسیې کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق ته جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق لارې به یو بنسټ جوړ شي چې په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرسته وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیده است.
90 میلیون افغانۍ تیار شوې دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملاً پیل شي. ولسمشر لټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسهاسي وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندوی شي د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مراده اوس هم هلته دومره پراته دي چې
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې اواز دی د ادمي تشدد اواز
موږ خپل دیو مين دي نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطه بوتو ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستاني ډان رسپانی ولي کنوای په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات تل کیږي. خود دغه بریاو د پرځای ساتلو په هدف ته وی غختلې استراتیجی نشټوالی کولای شي د غلاست راوړنې په اوبوله هوکی. لیکن وايي د ترهګرای د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسۍ ته اړتیا ده. تفصیل دغه لیکنې له ګولیا زوړو
دان ورسپانی د شمالي وزیرستان زربیازه فوزی عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوه دي خو زربیازه عملیاتو هغه شکونه به بنیاد ګرځولې دي چې ویل کېدل د غسیمه سوق نشینیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورسپان لیکي چې ځین سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی وو بل خو ځین د وسلاوالو طالبانو په حق کې او ځین بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی ول. ورسپان زیاتوي چې زیاتره خبرداري ورکړي وو چې دغه عملیاتو له وجې تشدد دیشی او ملک تقسیم کی دیشی. ډان ورسپان لیکي چې امنیتي ځواکونو په یو کال کې د دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړی دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل نخکاری چې په جنگ کې مزاحمت ډیر زیات وو. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندې کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوې دي خو تباه کړل شوې نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځاینه شتون لري او بیا ځینو د پولي هغړه پناه خستې ده. په مقاله کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. د هغه سیمه ده چې ممنوع علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځاینه په نخه کول ګران کار دي. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده نو وسلوالو لپاره تک راتک هم اسان وي. ورسپان لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباری کوي، خو لا هم دغه سیمه لا وسلوالو پاکه کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضح نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپان لیکي چې د ضرب عزب فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکیتو پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپان زیاتوي چې د پخوانی فوزي عملیاتو نه سبق ترلاسه کول پکار دي. هغه ټول سیمې چې پخوا پاکې کړل شوې وي وسلوال بیرته هغه سیمو ته ستون شوي ول. ورسپان لیکي که څه هم د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو لاسته راوړنو ستاینه کیږي، خو په دې مهمو موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دي او په دغه عملیاتو کې قربانیان په سیند لاهو کول پکار نه دي.
مدرسې پوسنی قصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي.
او د خبرونه په دې برخه کې ورېدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی او تاسو یې د وخت په تکراری توګه اوري.
گران اردن کو تیرہ نیمو دا موجودہ خیبر پختونخوا یا گندارا پا تاریخ لرغونی آثارو او پا دی خورا دا تیر وقتونو تازیبونو او کامونو پا حقلا معلومات در کردیو. ننبا دا خیبر پختونخوا سرخار پی خور دا تاریخ او دلتا موجودہ لرغونی آثارو پا حقلا خبری کوو. پیښور د نړۍ په هغه څو ښارونو کې شمار دی چې خوښه 3000 کاله زوړ تاریخ لري او دا پوهانو په وینا تر هغه وخت نه تر اوسه پورې آباد ښار دی. پیښور د درې اړخه قبایلي سیمو لکه خیبر ایجنسی، ممن او د پیښور نیمې قبایلي سیمو سره لګېدلې دي او بلخوا د دې پولې 400 او نوخار ضلعو سره هم میلو دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان د پیښور ښار په حق لوای چې دا ګورګټلې او نور ځایونو کې د کنستو او سیړنې پر رڼا کې پیښور 2500 کاله تاریخ لري او د نړۍ په څو ښارونو کې دی چې تر اوسه پورې خپل وجود یې ژوندی ساتلی دی.
پیښور مونږ کلیم کوو چې دا د ساوت ایشیا یا د سب کانټیننټ ون اف د اولډست لیونګ سیټی ده. 2500 سال پرانه مونږ وایو چې زوړ یو ښار ده. هغه ځکه وایو چې دا 2500 سال نه اوسه پورې مونږ سره کانټینیوس یو سیکوینس کې دلته مونږ ته آثار ملاویږي او دا واحد یو ښار ده چې دا چېرته ختم شوی نه و، ابانډنډ شوی نه و، اوجاړ شوی نه و. نور داسې سایټس لکه هڑپ شو، مونجدړو، ایو خاص وخت کې آباد او بیا په آفت رالو نه ختم شو.
خو بیا سیلنکار، مورخ او لرغونی آثار او ماهر احمد حسن دانی په خپل کتاب پېښور هیستوریک سیټی اف دی فرنټیر کې لیکي چې پېښور ښار 15000 کال زوړ تاریخ لري. هغه وایي چې زرګونو کال وړاندې دلته د ایران حکومت عملداری وه او هغه وخت د دې نوم کاستروس او چې د ایران اومي صوبې پکتیا یو مشهور ښار او بیا وروسته د ایران بادشاه افروال زوی او شنګ په وخت کې پیښور ښار د پور شاپور په نوم یادېدو. خو بیا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرایی وایي چې دا پیښور اهمیت هغه وخت زیات شو کله چې په ګندارا کې کوشان خاندان خپل حکومت جوړ کړو او مهاراجا کنیشک په 1028 ایسوي کې د خپل سلطنت پلازما د پوشکلوتی 400 په ځای پیښور وګرځوله. د ده په وینا دغه وخت پیښور د بود مطمئنونکي لوی مرکز او هم د دلتنه د دغې عقیدې خلک تر چین او جاپان پورې لاړل.
کنیشک کا چکل بادشاہ شو، دا د کوشان خاندان عظیم بادشاہ ناغه دارالخلافه پیښور تا کړه. اشوک چې کوم مذهب دلته داخل کړو بود مذهب، هغه ته مونږه هنایا نه بودیزم متوای. ته د مهاتما بود لومبه بود چې کوم دې د ګندارا کې جوړ شو چې مونږه وته اپولو بلودهر ټایپ اف بودا وای او دا د دې زینا چې کوم دې دا مذهب آخر کے آخری جاپان نمخ کے ام دا چکم دل دا مذہب لار.
د خدای بخلی عمران رشید عمران په خپل کتاب د پیښور دیوالونه او دروازې کې د پیښور ګڼ شمېر نومونه یاد کړي دي چې پکې پور شاپوره، کنشپوره، پښتپور، پېښاور، پېښور او پیښور شامل دي. خو بیا د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علي د پیښور د نوم په هکله وایي.
پیښور کې ډېره لویه ستوپا وه، چې پیښور کې هغه ستوپا کې د مهاتما بودا هغه ریل کیسکټ ملو شو، هغې کې د پیښور نوم کینش کپور وو. نو دا د پیښور لومبی نوم وو، بیا پشپ پوره شو، بیا پرشور شو، بیا پېښور شو، بیا مغلو ور پیښور نوم کېښود.
دا پیښور ښار په تاریخ باندې نظر لرونکي او لیکوال زوردرانی وایي چې پیښور د تیرو وختونو راسې تر اوسه پورې د تجارت لوی مرکز وو، او دلته د هر قسم کسب خلک او بازارونه موجود وو. نو ځکه ورته د پېښور یعنی د کسب کوونکو نوم ورکړی شو.
پیښور کې اوس هم اوو بازارونه دي، هغه بازارونه خپل خپل نامې دي. هغه بازار کې هغه خلک هم کسب کارونه کوي، نو دا پېښور کوم خلک کسبگر پیشاور پیشا کسب داته وی جو کسبگر خلکو نائل نه خل آی حالت زمانه کې تعلیم نو گای ټول نو غټ احساسا او کم تعلیم چو کسب.
د غشان پیښور پونتون کې د تاریخ سانګې پروفیسور ډاکټر جاوید اقبال وای چې پیښور او دره خیبر یو بل سره لازم او ملزم دي، او کله چې به هم سوق حملاور یا تاجران د دره خیبر په لار راتلل نو پیښور به ډمبه پړاو او نزه کورته پیشاور وای.
د پیښور او دره خیبر لازم ملزوم دی، کله به په دې دره باندې قافلې راوړی دی، نو د هغې ړومبی پړاو به په پېښور کې او پېښور د دې دا نوم هم چې کوم دی، نو دې ته پېښور هم دغه وجه نه وایي. دانی صاحب وایي چې دا د پېښ آوردن چې کوم د فارسی یو ټکی دی، د هغې نه وتی دی، یعنی ړومبی راتلونکی والا. نو دا ښار به چونکې ړومبی راتلو، چې کله به دې درې نه خلک راوړی دی نو پېښور به ړومبی راتلو، نو دې ته دا نوم هم د دې وجه باندې بیا پېښ آور یا پېښاور، بیا وروسته ترې موږ پېښاور جوړ کړو، دا نوم د دې پرېوتو.
د تاریخ کتابونه لیکي چې پنځمه صدی کې کوشان خاندان حکومت په ګندارا یا پیښور کې هغه وخت زوال وشو کله چې وایډ هونز په پیښور قبضه وکړه، او دلته د بت مت ټول عبادت ځایونه او ودانۍ وران کړې، او مرکز یې د پیښور نه هونز صوابه ته یوړو. د انګریز په دور کې د نارت ویسټ فرنټیر صوبه یا موجوده خیبر پښتونخوا په هکله لیکل شوی امپیریل ګزټیر وایي چې د وایډ هونز نه 200 کاله وروسته سیتین، پارتین، ترک او د هندو شاهی وختونه تیر دي. په کال 1800 ایسوی کې د راجا جیپال، راجا انندپال او نور د هندو شاهی دور او چې بیا وروسته د غزنوی خاندان مشر سبکتګین په 1908 ایسوی کې راجا جیپال ته ماته ورکړه، او دلته اسلامي هیواد بنیاد کې خود. هم د دغه خاندان محمود غزنوی یو لسمه صدی کې د هندوانو راج ختم کړو او پیښور کې د اسلام بیرغ پورته کړو. د محمود غزنوی د مرګ نه پس د غزنوی حکومت کمزور شو، او پیښور کې د غوري سلطنت او بیا سلجوقي او د منګولو وخت کاری. عمران رشید د پیښور په حق له خپل کتاب کې لیکي چې 14مه صدی د تیموري خاندان دور ظهیر الدین بابر نه پیلېږي، خو بیا چې کله 1918 کې په پیښور د مغولو گرفت کمزور شو، نو په کال 1918 کې احمد شاه ابدالي پیښور د خپل ولکې لاندې راوستو. د دین وروسته څو کالو د پاره بارکزی خاندان د سرداران پیښور په نوم په پیښور حکومت کړی وو، او بیا د کال 1918 نه پس سکانو پیښور فتکلو. په کال 1905 کې انګریزانو د سیکانو نه پیښور واخیستو، او د کال 1908 نه پس پیښور د پاکستان په برخه کې راغلو. پیښور کې د بینظیر بټو وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې د پیښور تاریخ باندې پی ایچ ڈی کړې ده وایي چې دورانی دور کې پیښور د افغان ریاست د یخنۍ یا وینټر کیپیټل او
دورانیانو د کوم دته امپایر او د افغان امپایر چې او چې احمد شاه دورانی دا هی فاوندر دی، نو هغه دوران کې خو کندهار د دی دغه دارالخلافه وا. خو کله چې دغه جانشین تیمور شاه هغه چې تخت باندې کېناستو، نو هغه څه وخت پس د کندهار نه هغه تخت کابل ته شفت کو، دارالخلافه کابل شو. او په دغه دور کې بیا یخنیانو کې به دغه داسې وینټر کیپیٹل چیو نا پیښور اور سمر کیپیٹل چیو نا نو کابل، نو تقریبا نیم کال بدی دے رکھے دی ہے نا پتخت ماندے کنا سو پل بادشاہی بے کولا.
پیښور کې ګورګټلی د شاه جی ډیرې کوټلا موسین خان بالایثار کې سخانه پیپل منډه د پیښور دروازې او دیوالونه د تیر وختونو او تهذیبونو پاتې نخې دي. دا پیپل منډه په حق لا پروفیسر فیض الله سیرای وای چې کنشک باچا په وخت کې دلته د پیپل اونه نال شوی و چې بیا رستو خوښه 1500 کال د بابر وخت پورې موجوده پیپل منډه کې ولاړه و.
د کم اونے لاندے مہاتما بوتا دور حاصل شو یو سانگا دا اشوک زوی چکم دے سری لنکا تا وڑے ہو کنیش چکم دے نو آگا یو سانگا دلتا را وڑے ہو چاگا پیپل منڈائی کیا کھا کھا کھڑے دا دمرا لویا شدوا ہونا چی بابر چی راگ بابر ویچے ہو خود دا سے خود دا خود جیبا ہونا دا دمرا لویا ہون بیا آگا وقت سر آگا اوچا شو آگا سری لنکا چکم دے ناغلا اس مگا ہونا چکم دا جوندائی دا
پیښور ته د ګلونو او باغونو ښار هم ویلی شي. چرته چې د ګندارا او بیا د مغلو وخت کې باغونه د ښار ښکلا یو په دوه کړې وه. د لرغوني آثارو ماهر زور دورانی د ظهیر الدین بابر د دور په حق لوای چې دا بالایثار کلا هم په دغه وخت کې بیا جوړه شوې وه او د دې د چاپیرچل په حق لا بابر په خپل کتاب کې لیکي.
څونه د فخر خبره ده چې هغه هر کله راکوش خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغو پیښور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته کلا جوڑا کا هغه ته مونږ نن سبا دا بالا سار وایو نو هغه به اوس کې بابری کې لیکلې دا چې زه به مازی ګره کې دلته به ناس به ماغه زه اوس هغه نه خکړې دا او ما به کته چې یاره ځان دی د ډېرې نن ټول لاندې او چې ته ډېرې وکنه دا ټول سبزه باغونو او بو
د سرحد کنزرویشن نتورک یا د پښتونخوا د لرغونی آثار او د سارن شبکې یو غړی عادل ظریف د سکانو د دور په حق لوای چې په دغه وخت کې په ځای مسلمانانو باندې ډېر ظلم هم شوی خو دا پاولو او ویټیبل چې دا ابو تبیلا په نوم پیژندل شو د پیښور نه غیر چاپیر دیوال او دروازې جوړ کړې وي چې مقصد یې د پیښور حفاظت او
جی پخوانی د دروازې چې کم دي زما خیر کې دا د سکانو دا غین لګ د مغل دور نه دا د رخصیو چې دا پخوانی خار شو نو دا غین بهر چې کم دي نو دومره بادي نه او د خار چې کمونه په دې دروازې دا 24 دروازې قسم را دا غیر چاپیر راتاو نو دې ته ول سټی په دې چې د آبادی ماتاستوې چې دې کې د 1,00,000 نه کم آبادی و.
دا چې پښتانه او نور کامونه په پیښور کې د کوم وخت نه میشتي په دواد کې د پیښور پوهنتون ته تاریخ څانګې پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې اوومه صدۍ کې پیښور او خیبر پښتونخوا نورو برخو ته پښتانه په غیر رسمي یا ذاتي توګه راغلي وو خو بیا د ظهیر الدین بابر په وخت کې پښتانه پیښور ته په ډلیز شکل کې راغلي دي.
نو دا مختلف فیزز کې دلته کې پښتانه مایګریټ کړي دي او بعضې سسټمیټک د دې مایګریشن دي او بعضې ایررېګولر مایګریشنز دي کنه. نو هغه ایررېګولر مایګریشنز چې دي هغه 7th سنچری نه بعضې خلک وایي چې هغه ټایم نه دا شی شروع شوی او دا بابر په زمانه کې هم دا راځي چې به هغه هم پراپرلی پښتانه دلته کې سټیشن کړي وي.
دا ګلونو خار پیښور وخت په وخت پښتنو شاعرانو په ټپو چاربوتو او نظمونو او سندرو کې یاد کړی دی. دا خوشحال خان خټک پنس ک پیښور خار د هر دیار نخ دی نو بیا رحمان بابا د ظالمانو حاکمانو په سبب پیښور او ګور یو ګرځولې دي. دا پښتو اکیډمي پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولی شاه خټک په دې کله وایي
پیښور ډېر ظالمان حاکمان نو رحمان بابا په سبب د ظالمانو حاکمانو یعنی حاکم کې ظالم شوی داغه د وجنه ګوره ګوره پیښور درې واړه یو دي نو په دې کې هیڅ فرق نشته. نو دغه دغه وخت حالات او واقعات یا زبردست نو رحمان بابا هغه ته اشاره کوي.
خو د تیرې صدې د اتمې لسیزې راسې د پښتنو اولسي شاعرانو قلم او د دې سیمې ادب او شاعري په دغه درد کې دردېدل ښکاري. د نورو شاعرانو په رنګ اولسي شاعر او کام پرست رحمت شاه ساحل پنس د عمرونو راسې د ګلونو د ښار په توګه یاد پیښور ته یو پښتون د ګلونو نه پرته هیڅ نشي پیردولی.
بابا مونږ ته خاورا کلا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی